مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه نجیب عامر مو په دې خبري غړې کې هر کله کوم زموږ غږ له پراګ اوریدل ته اوس تساره ته بجې دي چې د پیښور د غرمې 12 بجو سره سمون خوري په دې یو ساعت خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونو ته ځای ورکړل شوی دی نو که وخت لرئ راسره پاتې شئ په سر کې پام وکړئ خبرونو ته چې زما همکار عبدالحی کاکړ تاسو وړاندې کړ
یہ وی سرچنې مشال ډیډو ته ویلي چې د پاکستان حکومت د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان دولس بندیان خوشی کړی دي په سواد کې په ټولګندي زغونډه کې غوښتنه سوي چې حکومت دې لژمنې سره سم د ملاکنډ ډیویژن له خلکو ټیکسونه نه اخلي د اولمپک نړیوال کمیټې په افغانستان کې د اوسیدونکو افغان لوبغاړو لپاره د 15,000 او 6,000 ډالرو ژمني مرستو اعلان کړی او سم تفصیل یوې سرچینې مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان حکومت د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان 12 بندیان خوشی کړی دي حکومت او طالبانو د نومبر پر 9 نیټه څخه یوې میاشتنۍ ډزبندي اعلان کړی و چې نن یې موده پوره شوه دا دواړو غاړو ترمنځ د روانو خبرو اترو برخه ده طالبانو د اصل بندیانو د خوشی کولو شرط وړاندې کړی و خو په قبایلي سیمو کې یوې سرچینې پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د دسمبر پر 9 په جنډوله کې ساتل شوي 12 بندیان د افغانستان پکتیکا ولایت ته انتقال کړل چې هلته تحریک طالبان پاکستان ته وسپارل سو سرچینې زیاته کړه په خوشی سو کې د طالبانو مهم کسان نسته هغه وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به نور طالب جنګیالي هم شای خوشی سي خو حکومت او طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي په افغانستان کې طالبانو سرپرست حکومت د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ منځګړیتوب کوي پولیس وايي په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو یو ځای کس په ډزو وژلی دی د سیمې د پولیسو مشر عتیق حسین بیګام شالډی ټول چې په موټر سایکل سپرو کسانو پرون د میرالی په ګربت سیمه کې بچا زمان نومي کس وژلی او وتښتیدل د دسمبر پر 16 نیټه هم نامعلومه وسلوالو په ادک سیمه کې یو ځای کس وژلی او څلور پولیسان ټپیان کړي ول د دې پیښو ذمہواري هیڅ نه ده منلې له تازه پیښ سره په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د وژل شو شمیر په سواد کې په ټولګندي زغونډه کې غوښتنه سوي چې حکومت لژمنې سره سم د ملاکنډ ډیویژن له خلکو ټیکسونه نه اخلي د سواد ټریډ فیډریشن لخوا پرون رابلل سوې غونډه کې سیاسي ګوندونو ترانسپورټرانو وکیلانو او د هوټل مالکانو اتحادیې مشرانو ګډون وکړ غونډې ته د سوداګرو اتحادیې مشر عبدالرحیم وویل
موږ نه پوهیږو چې د 2023 پورې باقاعده د پیار یو نوټیفیکیشن زموږ سره دی چې ملاکنډ ډیویژن د هر قسمه ټیکسون نه مستثنا دی خو د دې باوجود چې کوم دی د بجلی په بلونو کې د ټلیفون په بلونو کې د ګیس په بلونو کې برانډډ کمپنیانې کوریر سروس ټول زموږ نه انکم ټیکس سیل ټیکس جنرل ټیکس چارج کوي
خو د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف د ملاکنډ ډیویژن مشر او د صوبای اسمبلی غړی فضل حکیم د دې غونډې په غبرګون کې پرون مشال ریډیو ټول چې حکومت پر خپل ژمنه ولاړ دی او هڅه کوي چې آن تر 2023 کال هاخوا هم ملاکنډ ډیویژن له ټیکسونو مستثنا کړي د خیبر پښتونخوا حزب اختلاف ګوندونو له انتخاباتي کمیشن غوښتي چې د وزیر اعظم عمران خان د پېښور د دورې نوټیس واخلي عمران خان پرون د کمیشن د حکم سربېره هم د پېښور دوره کړې و او په گورنر هاوس کې د وړیا روغتیا پروګرام پرانیسته وکړه انتخاباتي کمیشن په صوبه کې د دسمبر 19 کېدونکو بلدیاتي ټاکنو ته پام سره د عمران خان او نورو حکومتي چارواکو وزیرانو ته ویلي چې د ضابطه اخلاق له مخې دي ولسی غونډې او د حکومتي کارونو پرانیستي نه کوي د عمران خان تر سفر وروسته د عوامي نیشنل پارټي د اطلاعاتو سیکرټر زاید خان پر مشال ریډي ټول چې عمران خان د انتخاباتي کمیشن حکم ونه منلی او باید کمیشن د دې خلاف ورزي په اړه د هغه پر ضد کاروایی وکړي خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر کامران بنګش پرون په یو بیان کې ویلي چې وزیر اعظم د سیاسي حل جوړ لپاره پېښور لنه ورغلی او نه هم د بلدیاتي ټاکنو په اړه په کوم پروګرام کې برخه اخیستې ده د اولمپک نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د اوسیدونکو افغان لوبغاړو لپاره د 15,000 او 6,000 ډالرو ژمنۍ مرستې اعلان کړې دي دغه لوبغاړي د اګست په میاشت کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په افغانستان کې ژوند کوي کمیټې په بیان کې ویلي چې د آی او سی انتظامی بورډ د پروند د مرستو منظوري ورکړه بیان زیاتوي چې کمیټې به د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار سره په ګډه کار کوي چې د مرستې په افغانستان کې 2000 لوبغاړو ته مستقیما وسپاري د خبرونو پای
عبدالحی کاکړ چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو کر سره پاتې شوې نو زموږ ځینې مهم رپورټونه دادي د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند له تازه صورتحال مخبرو
کته ستیاد شینو طالبانو تیر میاش او بیا د پاکستان حکومت د ډزبندې اعلان کړو او د اغي ډزبندې لپاره دی یو میاشت وخت ورکړو
اوس چې د ډزبندې سمره سمره پخېږي د خبرې تقریبا اوس کی
د سفارت مخاورو په ملاکن ډیویژن کې د ټیکسونو پر ضد خپل غږ پورته کړ
چې د 2023 پورې د ملاکن ډیویژن د هر قسمه ټیکسونو نه مستثنا دی نو بیا دا کم ټیکسونه چې دومره ته د وخت نه مخکې راځي دا غلط
دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون پیښور ته تللی او رپورټ پی لرو د شفافیت نړیواله اداره وایي ډیری پاکستانیان ګڼي چې پولیس درغلي کوي فیصل آباد کې په ډک بازار کې د ځینو میرمنو بې ستره کولو اندېښنې راپارولې په دې اړه هم رپورټ لرو وبورئ چې وتلی لیکوال عمر ګل اسکر وفات شو دا او نور رپورټونه په دې خبري غړی کې اوریدای شي بدرګه موکړه رازو د خبرونې د سر رپورټ د پاکستان حکومت او د ناقانون تحریک طالبان پاکستان د نومبر له 9 څخه یو میاشتنی ډزبندي اعلان کړی و چې نن یې وخت پوره شو خو تر دې دوه ورځې وړاندې حکومت ته طالبانو 12 بندیان خوشي کړی دي دا خبره یوې سرچینې مشال لړیو ته کړې ده خو حکومت او طالبانو په دې اړه لاسنه دی ویلي ډزبندي او د طالبانو خوشي کېدل د دواړو غاړو ترمنځ د روانو خبرو اترو برخه ده حکومت وایي چې د مذاکراتو له لارې غواړي په هیواد کې سوله راولي د مشال لړیو همکار داود خټک هغه لومړی خبریال دی چې د طالبانو د بندیانو د خوشي کېدو خبرې په ډاګه کړې ده د طالب بندیانو د خوشي کېدو نور تفصیل عبدالحی کاکړ داود خټک پوښتلی
په 8 دسمبر باندې د طالبانو 12 کسان چې دي دا د پاکستان د بند نه خلاص کړل شوی دي او دا په داسې وخت باندې خلاص کړل شوی دي چې کته ستیاد شینو طالبانو 13 میاش او بیا د پاکستان حکومت د ډزبندې اعلان کړو او د اغي ډزبندې لپاره دی یو میاشت وخت ورکړو
دا خبره چې مشالې ډو کوي نو سرچینا یاد دی کاروالی څه دی
دا تر ډیره حد پورې کړی دا بلکې زه به تاسو ته وایم چې دا کوم کسان چې خلاص شوي د دې نمونه هم مخې ته راغلي دي خو هغه به تاسو په میډیا کې اونې ګوري او په هغه کې څه کسان چې دي دا د باجوړ دي یو کس نیم پکې د سوات دی او یو کس نیم پکې د وزیرستان دی نو د دې خو تر دې حد پورې دویم کاروالی د دې دادې چې ک بل فرض دا خبره ریښتیا نه هم راځي نو بیا د یو طرف یا د بل طرف نه د دې دا ویل شي چې دا خبر نه دی سم او تاسو نو په دې ټول ورځ کې د دې داسې خبره مخې ته راغله
نو په دې کې څوک مهم طالب جنګیالي دي کنه دا عام دغه دي
ګوره کوم مهم مونږ داسې کسانو ته وایو چې هغه د طالبانو سپلو یا اوده باندې پاتې شوی دي هغه په سوات کې دي یا وزیرستان کې یا مومندو کې نو تر اوسه پورې په دغه کسانو کې داسې یو نوم نشته دی چې هغه څوک وایي چې را دي ډیر مهم کس یا کمانډر یا یو لوی لیډر د طالبانو البته دا ممکن ده چې دغه کسان داسي د درمیاني درجه یا د غینه هم کم خطر چوي د اخي کې د کسان وی البته دا ممکن ده چې پراتلون کی داسي یو سو کسان را خلاص کړي چې هغه مهم هم وي
نو له دې سره دا ټاکټک صرف د 12 کسان څخه خلاص شوی دي دا لکه مزه زه حکم ځای ته وړل شوی
د سرچینو په وینا دا کسان په جنډولا کې او دا د جنډولې نه خلاص شوی دي بیا دا د انګور ډې د لارې دا پکتیکا توړل شوې دي او بیا په پکتیکا کې دغه کسان چې دي د طالبانو چې هغه کومه د خبرو اترو کمیټي دا هغه ته دا حواله کړل شوې دي
شاخیری پښتنه کومه چې تاسو په سر کې ذکر وکړئ چې دا د هغو مذاکراتو برخه ده یا ډزبندۍ چې ډزبندۍ هم پکې شامل ده او هغه یو میاشت وه او نن پوره یو میاشت پوره هم سوله هغه وخت پای ته ورسېدی نو سرچینې یا څه دغه وایي چې دا ډزبندۍ حیثیت وسی
تر اوسه پورې خو داسې ښکاري، یعنی سرګندېږي داسې چې د دې نه یوه ورځ یا دوه ورځې مخکې د دې خلکو را خلاصول، دې مطلب دا دی چې دا دواړه غاړې چې دي، د پاکستان حکومت هم دا غواړي چې دې دزمندې باندې نور هم عمل وشي، دی باندې خبرې اترې په مخ کې باندې لاړ شي، او داسې طالبان هم نو داسې ښکاري چې دی به دا خبرې په مخ کې بیاي. بلکې زه دا هم واضح کوم چې دا څه چې اوس روان دي، نو دا هر څه شی یوازې ډزبندي ده، دا د هغه امن چې کوم راضینامه دستخط کول دي دا هغه نه ده. اوس چې دا ډزبندي څومره څومره پخیږي، دا خبرې اترې به اوس کیږي، او هغې نه پس به بیا چرته یو راضینامه نه، دا به لږ وخت اخلي. خو دې مطلب دا دی چې دی به په دې خبرو کې نور هم په مخ کې ځي، په داسې وخت باندې دي دا خلاصېدل دې ته اشاره ورکوي چې دا به په مخ کې ځي نور.
د مشال رادیو مسول مدیر یا منیجنګ ایډیټر داود خټکو چې د پاکستانی حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د وربند په تازه صورتحال تاسو خبرولې، د خپلو سرچینو په حواله دا وویل چې پاکستانی حکومت مخکې تر دې چې د یو میاشتنی وربند پای ته ورسیږي، دولس تنه طالبان چې پاکستانی طالبان دي هغه خوشي کړي دي. لوي د می روسته نورو رپورټونو ته ادامه ورکړه.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه،
سندره جادوګرې
په لسنیمو بجو،
پام کوا
په ایوانیمه بجا
د مشال ترانا لاندې،
په دوانیمو بجو
د مشال پنوم،
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې،
په سلورو بجو.
په سوات کې د ژوند له بیلابیلو برخو سره تړلو کسانو په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو په اړه بیړنۍ غونډه کړې ده. وکیلانو، تجارو او د ترانسپورت مشرانو ادعا کړې ده چې د حکومتي ژمنو برعکس له دوی څخه ټیکسونه اخیستل کیږي. دوی وایي چې حکومت د وی حکمنامې له مخې تر 2023 زیږدیز کاله پورې ټول ملکن ډیویژن له ټیکس څخه مستثنا ګرځولی دی. کله چې په 1901 کال کې د سوات ریاست په پاکستان کې شامل شو، نو هغه وخت د پاکستان حکومت د تړون له مخې ملاکنډ ډیویژن له ټیکسونو مستثنا کړو. د خیبر پختونخوا حکومت د تازه غونډې په غبرګون کې ویلي چې دوی پر خپل ژمنه ولاړ دي او له هیچا څخه ټیکس نه اخیستل کیږي. په دې اړه لسوات نیاز احمد خان رپورټ لري.
منګوره کې د ضلع سوات تجارتي اتحادیه سوات ټریډ فیډریشن لخوا را بلل شوې هنګامي غونډه کې د سیمې سیاسي ګوندونو نمائندګانو، د هوټل اسوسیشن، چیمبر اف کامرس، ترانسپورت یونین مشرانو بشمول د بار اسوسیشن وکیلانو هم ګډون وکړو. هنګامي اجلاس ته د سوات ټریډ فیډریشن صدر عبدالرحیم ویل چې د واضح قانون باوجود بیا هم د سیمې خلقونه ټیکسونه اغسته کیږي.
موږ نه پوهیږو چې د 2023 پورې باقاعده د پیار یو نوټیفیکیشن زموږ سره دی چې ملاکن ډیویژن د هر قسمه ټیکسون نه مستثنا دی، خو د دې باوجود چې کوم دی د بجلی په بلونو کې، د ټلیفون په بلونو کې، د ګیس په بلونو کې، برانډیډ کمپنیانی کوریر سروس ټول زمونه انکم ټیکس، سیل ټیکس، جنرل ټیکس چارج کوي، یا خو د حکومت دا بی آر دا نوټیفیکیشن 2023 پورې دا غلط دی، او که دا ټیکي نو بیا دا کم ټیکسونه جدو مونږ ته د وخت نه مخکې رالیږي دا غلط. تمام قام ترګي مونږه، تمام سیاسي جماعتونه، ټریډ یونین، کوم هم په دې باندې خاموش پاتې شو، زما خیال دی چې روان نسل به مونږ معاف نه کړي. دا یوازې د ضلع سوات مسله نه، دا ټول ملاکن ډیویژن مسله ده.
د وکیلانو لخوا د هایکورټ وکیل اورنګزیب ویل حکومت عجیبه قانون جوړ کړی چې د سیمې خلق به په مردان کې د انکم ټیکس دفتر نه داسې سند راخلي چې په کې به تصدیق وکړی شي دا سیمه د ټیکس نه پاکه ده، او دغه ځکه ممکنه نه ده چې صرف د سوات 25 لکه او د ملکن ډیویژن 2 لکه آبادی ده.
اکچوال بل دیو شری راغلی دی، مثال په تور 70,000، نو انکم ټیکس، سیل ټیکس، پلانټ ټیکس، سرچار دا چې سره جمع شي 11 لاکھ روپۍ. نو قانوني جنگ په خپل ځای دی، خو د سیاسي جنگ دا ډېر زیات ضروري دی چې دا تاسو وکړي.
د سوات ترانسپورت یونین مشر شمشیر علی ویل چې کال 1901 کې ریاست سوات په پاکستان کې شامل شو، نو هغه وخت ورته د ټیکس نه ورکولو سهولت ترلاسه و. اوس ناڅاپه ټیکسونو له وجې د سیمې د ترهګرۍ، سیلابونو، ځپلای شي خلک په مشکل کې دي.
ملکن ډیویژن همیشه د پاکستان مرسته کړې ده، د 1948 نواله په هغه جنگ کې شریک شوی دی، بادشاہ صاحب فوج لے گلے، په 65 کوم با والی صاحب لے گلے دے، همیشه د پاکستان مرسته کړی دا. او پاکستان سره چې کله مونږ هم شامل شو، نو همیشه هغه زمونږ خپل والی دی او مونږ لای چې دې عزت نه دی را کړی. لہذا زمونږ ډیرو مشرانو ښه خبرې وکړې، زما دا تجویز دی چې مونږ که جدودیت چلو نو داسې جدودیت بنی چې مونږ په کورونو کې کینو یا په چا باندې راشي په فرنٹ لائن باندې به مونږ یو د سوات ګوډ ټرانسپورټ اسوسیشن به هغه جانی کمالی تعاون به کو او د ملکنډ ډیویژن د حقوقو دپاره به د هیڅ قسم قربانۍ نه دریغ نه کوو.
په غونډه کې د سوات او ملکنډ ډیویژن په منتخب نمایندګانو سخت ټکونه وشول چې د ولس دا مسله په صوبایي او قومي اسمبلیانو کې نه پورته کوي. په دغه اړه د واکمنې پارټۍ ملکنډ ډیویژن مشر او د صوبایي اسمبلی غړي په ځلاکیم مشال ریډیو ته وویل
زمونږ هلډي 2023 پورې ریټرن شوی دی او د هغې نه بعد به ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې نورم ایکسټینشن وکړو. ان شاء الله دې سه هیڅ خبر و نشته په دې کې زمونږ سی ایم صاحب هم سنسیئر دی د قوم په مفاد کې فیصلې کوي چې قوم په څه باندې مطلب دی چې د هغې څه مفاد دي هیڅ خبره نشته. بهرحال د دوی خپل ځان راغونډېدلی میټینګ دی دوی نشو نوی چې هر څه کوي د خپل ځان سیاسي خلک دي.
په ملکنډ ډیویژن کې د ټکسونو په ضد جوړه کړی شوې غونډه کې په ګډه اعلامیه جاري کړې شوه چې پکې وویل شول کچري حکومت د ټکسونو فیصله بیرته وانغسته نو د نورو احتجاجونو سره سره به دوی سیول نپروانی شروع کړي او ملکنډ ډیویژن ته تلونکي ټولې لارې به د احتجاج په توګه وتړلې شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتي کمیشن له منې کولو باوجود هم پرون د پېښور سفر وکړ. په صوبه کې د دسمبر په 19مه کېدونکو بلدیاتي ټاکنو ته په کتو سره کمیشن وزیر اعظم عمران خان او نورو لوړپوړو چارواکو او وزیرانو ته ویلي چې د ضابطه اخلاقو له مخې دې تر ټاکنو وړاندې دورې نه کوي. د حزب اختلاف ګوندونو هم پر دې اعتراض کړی او اوس یې غوښتنه کړې ده چې د عمران خان پر ضد دې له قانون سره سم کاروایی وشي. حکومت وایي چې وزیر اعظم پېښور ته د سیاسي حلو ځلو لپاره نه ورغلی. عمران خان پرون په گورنر هاوس پېښور کې د وړیا روغتیایي پروګرام پرانیسته وکړه. په دې اړه له پېښور د غلام غوث رپورټ.
د وزیر اعظم عمران خان د دې دورې نه وړاندې په خیبر پښتونخوا کې عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او ځینې نورو سیاسي ګوندونو د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې وه چې د وزیر اعظم د پېښور ټاکلې شوې دوره د انتخاباتو د اخلاقي ضابطو خلاف ورزي ده او الیکشن کمیشن دې د دې نوټس واخلي. د دې وروسته پرون بیا الیکشن کمیشن د عمران خان د ټاکلې شوې دورې په اړه نوټس جاری کړی وو چې پکې لیکل شوی وو چې د انتخاباتي قانون لاندې چې کله د انتخاباتو شیډیول اعلان شي نو د هغې وروسته بیا ولسمشر، وزیر اعظم، گورنر، د اسمبلیانو سپیکران او مرستیال سپیکران، صوبایي او وفاقي وزیران، اعلی وزیران یا د وزیر اعظم او اعلی وزیر سلاکاران په هغه ځایونو کې دورې نشي کولی او هغلته کې د ترقیاتي کارونو اعلانونه او پرانیستي نشي کولی چرته چې انتخابات ترسره کیږي. هم د دغه انتخاباتي ضابطو په اړه په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي
جی بالکل الیکشن کمیشن اف پاکستان د اوسکن د ټاکنې دي د بلدیاتي نه لپاره ضابطه اخلاق جاری کړی دی. لکه پدې کې مین خبره خو دا ده چې دا لومړی خبره دا ده چې څه قسم غټې جلسې په دې کې د هغې اجازت نشته داسې د حکومتي وزرا طرف نه یا د مطلب وزیر اعظم، وزیر اعلی، گورنر، سپیکر دا څومره چې اعلی عہدیدار دي حکومتي په دې باندې څه قسم د کمپین چلولو پابندي ده.
په دې سربیره وزیر اعظم عمران خان د پېښور دوره وکړه او په گورنر هاوس پېښور کې 13 ورځ د کامیاب پاکستان پروګرام لاندې د روغتیا د ویډیا خدماتو د یو پروګرام پرانیسته وکړه او په گورنر هاوس پېښور کې عمران خان د احساس پروګرام د سوري لاندې په غریب ولس د ګرانۍ د بوج کمولو لپاره د احساس راشن پروګرام په اړه هم په خپل وینا کې خبرې اترې وکړې. خو د حزب اختلاف ګوندونه له الیکشن کمیشن نه غوښتنه کوي چې یوازې په نوټس اخیستلو کار نه کیږي او په کار د الیکشن کمیشن د عمران خان د دورې په لړ کې عملی کاروایی هم وکړي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
پکا د الیکشن کمیشن د خپل رول د چکم وایلیشن دا وکړو د دې خلاف ایشن واخلي ولې چې دا مې وایي ایني اداره ده او دا هغه اډر چې کوم هغه کړو جواب یا معافی اگاڑی ملک بس ہلکو درا احترام اوشی پکا چی الیکشن کمیشن ایکشن واخلی ان گراؤنڈ پولیٹیکل واخلی نو الب دے مسئلے حل اوزی
خدا الیکشن کمیشن لخوا د عمران خان د دوره په اړه د جاری شوی نوټس په جواب کې د وزیر اعظم سلاکار شهباز گیل د خپل ټویټر د لاري پخپور کړي یو ټویټ کې ویلي دي چې وزیر اعظم د ټول هیواد اجرایی رئیس دی او د حکومتي معاملاتو پترس کې هغه د هیواد هر ځای ته تللی شي او د خیبر پختونخوا د صوبایي وزیر کامران منګش لخوا بیا په خپور شوی بیان کې ویلي شوی دي چې وزیر اعظم عمران خان پیښور ته د کومو سیاسي هلو ځلو لپاره نه و راغلی او نه یې د بلدیاتي انتخاباتو په اړه په کومو سیاسي هلو ځلو کې برخه اخیستلې ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د غلام غوث رپورټ موریده د مشال رادیو دا. اوس هم یو بل رپورټ. د شفافیت نړیوال ادارې په خپل تازه رپورټ کې ویلي په پاکستان کې زیاتره خلک فکر کوي چې تر ټولو زیاته درغلي په پولیسو او عدلی کې کیږي. په پرونی رپورټ کې راغلی چې د پاکستان خلک فکر کوي د محاسبې یا احتساب کمزوري او د پولیسو کمې تنخواګانې د درغلۍ لوی لاملونه دي. د پولیسو پخوانی چارواکي هم فکر کوي چې پولیس سرتیري د خپلو کورنیو ضرورتونو د پوره کولو لپاره رشوت اخلي. حکومت وایي د پولیسو په نظام کې اصلاحاتو ته دوام ورکړی دی. هلته د پاکستان مشر قاضي هم پر قاضیانو او وکیلانو ټینګار کړی دی چې خلکو ته دې په چټکۍ د انصاف رسول باوري کړي. نور تفصیل د پامیر سایل پر رپورټ کې.
د شفافیت نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل ویلي دي چې په پاکستان کې زیاتره خلک فکر کوي چې د هیواد د پولیسو او عدلی په ادارو کې درغلي تر ټولو زیاته ده. د ادارې د دسمبر پر اتمه په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې د هغه هیواد زیاتره خلک فکر کوي چې تر پولیسو او عدلی وروسته تر ټولو زیاته درغلي د ټیکو او د قراردادونو د داوطلبیو پر مهال کیږي. د روڼتیا نړیواله اداره وایي نوی رپورټ یې د پاکستان د څلور واړه صوبو په بیلابیلو ښارونو کې د 2021 زیږیز کال د اکتوبر له 14 څخه تر 28 نیټې پورې د نظر پوښتنې پر اساس تیار کړی دی. په رپورټ کې راغلی چې د نظر پوښتنې له ټولو ګډونوالو څخه 1.4% هغو فکر لاره چې تر ټولو زیات درغلي په پولیسو کې کیږي او 10.4% هغوی عدلیه یاد کړه چې په اند یې پکې زیات اداري فساد کیږي. د شفافیت نړیوالې ادارې د پاکستان دفتر وایي په تیرو شلو کلونو کې په هغه هیواد کې د درغلۍ یا اداري فساد په اړه 15 نظر پوښتنې کړې دي چې پکې وروستۍ هغه په 2011 زیږیز کال کې شوې وه. د هغه ادارې له تیرو 15 رپورټونو څخه په څلورو کې خلکو فکر کاوه چې د پاکستان د پولیسو په اداره کې تر ټولو زیات اداري فساد کیږي. محمد عزیز خان په 1990 لسیزه کې د بلوچستان او بیا وروسته د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر په توګه دنده ترسره کړې. د دسمبر پر 8 مشال راډیو ته ویل چې پولیس سرتیري زیاتره وخت له تاڼو بهر وي او له ولسي وګړو سره زیات سروکار وي، نو ځکه یې په درغلۍ کې د ککړتیا په اړه د خلکو رایا سمخکاری.
په دې ټولو سروي کې د خلکو خیال دا دی چې پولیس او عدلیه د ټولو نه زیات کرپټ ده. کنه د پولیس خو تعداد ډېر زیات دی، کنه په 100,00,000 کسان به یو ټول په سړکونو باندې به یو چې د خلکو سره کانټیکټ راځي، نو کیدی شي د خلکو ایکسپیرینس داسې وي عدالتونو کې په کچرو کې هم خلک وي عجتمند خلک او هلته ډېر زیات کسان ورته ولاړ دي د سهارې نه پیسې بهته واخلي. نو
عزیز خان زیاتوي په پولیسو کې د اداري فساد ختمولو لپاره نه یوازې د سرتیرو تنخواګانې زیاتول پکار دي، بلکې حکومت یې باید په بیرکونو کې او په پولیس لاینونو کې د ساتلو پر ځای ورته د استوګنې بندوبست وکړي چې هغوی له کورنیو سره ووسي.
زما سره یو رای ده چې پولیس او فوج نه دی، کنه نو زه وایم چې کیدی شي دې سره فرق دا شي چې پولیس والا کو په بیرکونو کې نه ودرېږي او د هغې لپاره کورونه یې پاپولیشن چې خپل فیملی سره اوسي، کنه روزانه اوسېدله چې فیملی اکوموډیشن یې زما خیال دی د هغې اثر پرېوځي په دې دغه باندې. تنخوا سره به هم پرېوځي، ټریننګ سره به هم پرېوځي، او د سوسایټي یو حصہ ده. پاور ورسره ډېر دی او تنخواه نشته نو چه سو گوری نو بس سطح روخی دیشی روخی با ضرور
دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان پا بیا بیا ویلی دی چه دا پولیسو پا نظام که اصلاحات کوی نو موڑه اکثر دا خیبر پختونخواه مثال ورکوی و وای دا تحریک انصاف پا مشره صوبائی حکومت دا هاغی صوبه دا پولیسو پا نظام که اصلاحات کردی دی چه ورسر سم دا خیبر پختونخواه پولیس وز پا خرد اول ولستا خدمات رسوی اخوا دا پاکستان سپریم کورت سا کال پا سپتمبر کی وویل چه دا 2021 زیگیز کال دا اگست تر پای پوری پا هاغ عدالت که تر 250,000 زیاد قضیه دا زند کاروی دا عدالت په وینا د پاکستان په های کورټونو او ضلعي عدالتونو کې تر 1,00,000 زیاتې مقدمې د ځنډ ښکار دي. د پاکستان عدلیه وایي په مقدمو کې د ځنډ تر ټولو لوی لامل د ضلعو پر کچ د قاضیانو کمی دی. د هغه هیواد حکومت ویلی دی چې هڅه کوي نه یوازې د قاضیانو خالي څوکۍ ډکې کړي بلکې نور قاضیان هم وګماري. په عین وخت کې د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي ګلزار احمد هم په خپلو ویناګانو کې قاضیانو او وکیلانو ته تاکید کړی دی چې خلکو ته دې په چټکۍ د انصاف ورکول باوري کړي. مشر قاضي په تیرو وختونو کې په عدلي نظام کې هم د اصلاحاتو خبره کړې او زیاتوي د عدلیې ټول کارکوونکي باید د اداري فساد د مخنیوي هڅې وکړي.
ساحل رپورٹ مورید د فیصل آباد پولیس وای د سالورو خزو د وهلو په تړاوی 15 کسان نیولې دي. چارواکو پرون مشال لړیو تویل چې د پیخي مقدمه درج کړې ده او پلټنې دوام لري. د لاخې وروسته دا چې د دسمبر په ومه پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو لاس په لاس خبره شو چې پکې خودل کیږي سالور خزي یو دکان ته ننوځي چې وروسته د غلا په تور بهر راوستل کیږي. سو سړیانی وهي او ښکاری چې جامې هم نه وي. پولیس وایي د پیخي پاړه دواړو ډلو متضاد بیانونه ورکړي دي خو دوی به ګوري چې نورې کمې خبرې په ډاګه کیږي. په پاکستان کې پوهان وایي چې په ټولنه کې د تشدد رجحان په زیاتېدو دی. په دې اړه د ملیحه میرزاده رپورټ اورو.
د فیصل آباد پولیس وایي چې د دسمبر پر 1 پټانا ملت ټاون سیمه کې د غلا په تور د سلورو خزو د لوسولو او د وهلو ټکولو پیښې په تړاو یې 15 کسان نیولې دي. د فیصل آباد د پولیسو عما اړیکو څانګې او ویان د دسمبر پر 8 د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل د پیښې اف آی آر هم درج شوی دی.
15 ملزمان پکې نیول شوي دي او پولیس نورې پلټنې کوي. د پیښې اف آی آر هم درج شوی چې څلور پکې نامزد او اتو نا تر لسو پکې نامعلومه کسان دي.
د دسمبر پر 1 په ټولنیزو رسنو د معاملې یو ویډیو خپره شو چې پکې خودل کیږي یو دکان ته سلور غزې ورننوزي خو وروسته له دکان نه د غلا د تورونو په سر راخکل کیږي. بیا ګیر چاپېره کسان وهي ټکوي او جامې پتن نوي. د فیصل آباد پولیسو یو چارواکي اکبر علي د دسمبر پر 8 مشال ریډیو تویل چې د مرکزي ملزم په ګډون نامزد کسان یې نیولې دي او مقدمه یې پرې درج کړې ده. نوموړي د پیښې په حق له د متضادو بیانونو په اړه وویل
یوه ډله وایي چې دا ښځې د غلا لپاره راغلې وي او د نیولو وروسته یې وهلې ټکولې. د هغوی په خبره یوه ښځه راغله بیا بله راغله او ورسره جګړه وشوه. دا خو د هغوی بیان دی. هغوی خو وایي چې هغو ښځو په خپله جامې شلولې دي خو موږ دا وکتل چې هغوی وهل ټکول کیږي. موږ ګورو او پلټنې کوو خو داسې وهل ټکول د انسانیت خلاف کار دی. موږ تحقیقات کوو او ګورو چې څه خبرې مخې ته راځي.
د پیښې په اړه اسلامي سکالر مفتي فضل منان مشال ریډیو ته وویل چې په شریعت کې د دې هیڅ نشته چې د غلطۍ په صورت کې هم چاته داسې قسمه سزا ورکړل شي. نوموړي وویل چې اسلام د یو مسلمان خو پرېږده د یو غیر مسلم خلاف هم د داسې روش اجازت نه ورکوي.
الله رب العالمین انسان ته کوم حیثیت ورکړی هغه دا دی چې تاسو زما د بندا خیال وساتې په هغه باندې کې پرده واچوي. الله به زه به در باندې کې پرده واچوما. اول خو به دې زنانه داسې کار نه کړی چې دوی غلا کړی دا کو بل فرض دی. غلا وکړه په دکان کې نو بیا نارینه ولا دا نه ده په کار کې تاسو هغې نه جامې وباسي. دا بالکل د اسلام خلاف ده، دا د شریعت خلاف ده. او بیا قانون په لاس کې اخیستل دا هم د شریعت او دغه شان پکې د الله د رسول او د الله د حکم خلاف ورزي ده. نو بالکل دا یو لوی ظلم شوی دی. دې بالکل موږ مخالف یو.
د فیصل آباد پیښې په اړه په سوشل میډیا بحث تود دی چې په پاکستان کې ټولنه د تشدد په روانه ده چې مثال یې وخت په وخت دا قسمه پیښې مخې ته راتلل دي. دا چې په ټولنه کې د تشدد طرف ته د رجحان وجوهات څه دي په پېښور کې ټولنپوه ډاکټر جمیل چترالی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان دې هلته په یو ورځ کې نه دی رسېدلی بلکې دا یو تسلسل دی چې په مختلفو شکلونو کې وخت په وخت مخې ته راځي. نوموړي زیاته کړه چې په ریاست د خلکو باور کم شوی نو ځکه هغوی په ځینو مواردو کې قانون په خپل لاس کې اخلي.
دا خو داسې یو قومي تاریخ یا قومي میموري ده چې دا څنګه څه شکل کې بیا ترانسفارم کیږي او د قومونو تربیت کوي. نو دا کم واقعیات چې موږ ګورو او بیا د خلکو نفرتونه د ریاست حوالې سره چې کم حد ته رسیدلی دي هغه بیا ټرانسلیټ کیږي د داسې قسمه موب جسټس کې چې کم موږ په تسلسل سره ګورو. او دا یو نخه ده د یو جوري بیماری چې د هغې ډیزاستر د خدا نخواسته ډیر زر به دا سرګندیږي. پکار ده چې د دې ریاست واکمن دې خبرو ته پامګیرنه وکړي، په دې مباحثه وشي او د عوام اعتماد په ریاست بحال شي.
تر دې مخکې د دسمبر په درېمه په سیالکوټ کې قهرجنو کسانو د سریلانکا اوسیدونکي پریانتا کوماره د مذهب د سپکاوي په تور وژلو. د پیښې وروسته د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا ایاز حکومت ته وړاندیز کړی چې د داسې قسمه کارونو د مخنیوي لپاره د کارپوهانو یو کمیشن جوړ کړي.
ملیحا امیر صاحب د اوریدونکو دولس نیمې بجې شوې په پیښور کې عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لنډیز اورو.
یوې سرچینې مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان حکومت د ناقانونه تحریکې طالبان پاکستان دولس بندیان خوشې کړي دي. حکومت او طالبانو د نومبر له نهمې نیټې یوه میاشتنۍ ډزبندي اعلان کړې وه چې نن یې موده پوره شوه. دا د دواړو غاړو ترمنځ د روانو خبرو اترو برخه ده. طالبانو د سلو بندیانو د خوشې کولو شرط وړاندې کړی و، خو په قبایلي سیمو کې یوې سرچینې پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د دسمبر په اوومه په جنډولو کې ساتل شوي دولس بندیان د افغانستان پکتیکا ولایت ته انتقال کړل چې هلته تحریکې طالبان پاکستان ته وسپارل شو. پولیس وایي په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو یو ځای کس په ډزو وژلی دی. د سیمې د پولیسو مشر عتیق حسین بیگا مشال ریډیو ته چې په موټر سایکل سپرو کسانو پرون د میرالی په ګزبس سیمه کې باچا زمان نومي کس ووژل او وتښتېدل. په سوات کې په یو ټولګندیزه غونډه کې غوښتنه شوې چې حکومت یې لجمنې سره سم د ملاکن ډویژن له خلکو ټیکسونه نه اخلي. د سوات ټریډ فیډریشن یا سوداګرو اتحادیې لخوا پرون رابلل شوې غونډه کې سیاسي ګوندونو، ترانسپورټرانو، وکیلانو او د هوټل مالکانو اتحادیې مشرانو ګډون وکړی. د خیبر پښتونخوا حزب اختلاف ګوندونو د انتخاباتي کمیشن غوښتي چې د وزیر اعظم عمران خان د پېښور د دورې نوټس دی واخلي. عمران خان پرون د کمیشن د حکم سربېره هم د پېښور دوره کړې وه او په ګورنر هاوس کې د وړیا روغتیا پروګرام پرانیسته وکړه. انتخاباتي کمیشن په صبح کې د دسمبر 19 نیټې کېدونکو بلدیتي ټاکنو ته پام سره عمران خان او نورو حکومتي چارواکو او وزیرانو ته ویلي چې ضابطه اخلاق په مخ کې دي، ولسی غونډې او د حکومت کارونو پرانیسته نه کوي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د اوسیدونکو افغان لوبغاړو لپاره د 15,000 ډالرو شمنۍ مرستې اعلان کړې دي. دغه لوبغاړي د اګست په میاشت کې طالبان تر واکمنېدو وروسته په افغانستان کې ژوند کوي.
دلهې کاکړو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کول اوریدونکو، په دې نیمه کې هم مهم رپورټونه را سره دي، نو را سره پاتې شئ. وسم د سیمې پړای او رپورت په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي بحران په زیاتېدو دی. هر ورځ زرګونه کسان ایران ته ځي. دا په داسې حال کې دا چې د کډوالو لوی کمشنرۍ خبرداری ورکړه چې له افغانستان څخه به د مهاجرت بې ساري بهیر پیل شي. په همدې حال کې یونیسف د میلیونونو افغان ماشومانو د ژوند په اړه ژور اندېښنه ښکاره کوي. نور تفصیل د اسمت ساروان پر رپورت کې.
د ورځې شاوخوا 15,000 افغانان له افغانستان ایران ته اوړي، او دا په داسې حال کې ده چې د ایران حکومت هر اونۍ زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستنوي. د اگست په 15مه د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د درېدو له کبله د افغانستان اقتصاد مخ په خرابېدو دی، او نړیوالې مالی ادارې وایي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا لور ته روان دی. د طالبانو حکومت نه دی توانیدلې چې اکثرو دولتي کارکونکو ته د چیرو څلورو میاشتو معاش ورکړي. د دې ترڅنګ د کار او روزګار نشټوالی سبب شوی چې افغانان نورو هیوادونو ته مخه کړي. په کندوز کې وبشکلن سهراب یو لګنو ځوانانو څخه لري چې د کار له کموالي او د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
منګه باندې کاری کو په یو نیم څلور په یو منګړل په یو لس اور په یو بوجه وړ دي په 2300 منګه کار غریبینو لر مخ کې چې دولت تر شوغین دولت کومګه درس 200 کا دولین څو کار کو دولت څه دي کې چې چوک تر اغلم ما دوه ورځې کار کله نشته. کار غریبینو شک زه کور ته ډوډۍ وړلو وسیله نه لرم چې سار زه ډوډۍ وسم کور ته بیګاته کور کې وخرو.
د کندوز یو بل اوسیدونکی محمد اسماعیل وایي
دا شل ورځې کېږي دا چوک ته راځو کاروبار بېخي نشته ده دا غونډ مخلوق کوم سمه بېکاره پاتې ده بس دې ته کار پیدا شي بېګا کوم سمه سل روپۍ کار وکړي سل روپۍ ډوډۍ وړي کور ته بچیان هلته وږي پاتې او که کار نه یم سمه لاړ شي فاطمن سي بېکاري خو دې نه غلام کېږي بلم کېږي چې ایوانان بچیان دې نه ډوډۍ غواړي
پرون د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې به د اقتصادي ستونزو له کبله د وګړو مهاجرت په بې ساري ډول زیات شي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د مهاجرت د بې ساري زیاتېدو د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره د اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. د ګراندی په وینا افغانستان په نړۍ کې د یو ناوړه بشري بحران په درشل کې دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنر چې له خبریالانو سره خبرې کولې همداراز وویل چې داسې یو چاودیدونکی حالت رامنځته کیدونکی دی چې په نتیجه کې به یې ډېر افغانان بې ځایه شي. د ښاغلي ګراندی په وینا لا هم وخت شته چې د دې بحران مخه ونیول شي خو د اقتصادي فعالیتونو د یو تضمینونکي سیستم د رامنځته کولو او د نغدو پیسو د چلښت یا جریان د بیا پیلېدو لپاره چټک اقدام ته اړتیا ده. په همدې منځ کې ایران په وروستیو کې لسګونه زره افغانان خپل هیواد ته په زوره لیږلي دي. د ملګرو ملتو د لوی کمشنری د شمیرو پر اساس اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 3,400,000 ته رسیږي چې نږدې 2,000,000 یې غیر قانوني یا ناراجستر شوي دي. پر دې سربیره د ملګرو ملتو د اټکلونو له مخې شاوخوا 3,500,000 افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو یوې بلې ادارې یونیسف د افغان ماشومانو لپاره د 2,000,000,000 غوښتنه وکړه او ویل چې په دې پیسو په افغانستان کې د روغتیا او زده کړو په شان د ماشومانو اساسي خدمات برابرېدای شي. د ادارې د ژمي په درشل کې د بشري بحران خبرداری ورکړی دی.
له 2,000,000 نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو په ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
مشال رادیو هر ورځ 9 ساعت خبرونه کوي د سهار لنهو د مخام تر شپږو. په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا د مخنیوي لپاره د واکسینو لړۍ دوام لري خو حکومت د واکسینو د اضافي خوراک یا بوستر شاټ منځوري ورکړي چې تر مخې د 500 کلونو زیات عمر لرونکي د صحت څنګه عمله او کمزور مدافعتي نظام لرونکي کسان چې د بشپړ واکسینې دوه شپږ میاشتې شوي کولای شي چې د واکسینو اضافي ستنې ولګوي. د پاکستان د کورونا وایرس وبا د سار او کنټرول ملي ادارې ان سی او سی په ملک د واکسین شویو خلکو کچه زیاتولو لپاره پر هغو خلکو چې واکسین نه کوي یو شمیر محدودیتونه هم لګولي چې پکې د ملک دننه په هوایي او ریلوي سفر ترڅنګ ځینې نور بندیزونه هم شامل دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس واکسین لګول د روان کال فبروري میاشتې راهیسې شروع کړل شوی او دا مهال په غیوات کې 12 کلن یا له هغې زیات عمر لرونکو کسان واکسینېږي. نور تفصیل د احمد الله په رپورت کې.
په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا د څار او کنټرول ملي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا این سی او سی د صحت څانګې سره تعلق لرونکو کسانو، 50 کالونو زیات عمر لرونکو او کمزور مدافعتي نظام لرونکو کسانو لپاره د کورونا وایرس واکسینو د اضافي خوراک یا بوستر شاټ منځوري ورکړې ده. د روغتیایي چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم د صلاحکار ویان ساجد حسین مشال ویډیو ته وویل چې په یادو درې ډوله خلکو کې هر هغه تن چې د واکسین لګولو یې شپږ میاشتې شوي وي کولی شي چې اضافي خوراک واخلي.
این سی او سی، وفاق، صوبی او د صحت ماهرین سره کینی او خپل منځي مشورو وروستو د راتلونکي لپاره تګلار جوړوي. حکومت د دسمبر له لومړۍ نیټې زیات نه زیات خلک واکسینولو مهم هم شروع کړي او صوبایي حکومت خدمتونو ته هم ویلي چې خپل کردار په لوبولو سره هرو مرو د خلک واکسین کړي. د دې ترڅنګ هغه کسان چې د واکسینو دویم خوراک نه دی اخیستی هغوی ته د رسیدو لپاره سلویخ کال سنټرې جوړې کړې شوې دي، نو دې ګامونو له وجې زیات خلک واکسین شوي دي.
این سی او سی په ملک کې د واکسین شوو خلکو کچا زیاتولو لپاره پر هغه کسانو چې واکسین نه کوي یو شمیر محدودیتونه لګولي دي، چې پکې د ملک دننه په هوایی او ریلوې سفر ترڅنګ ځینې نور بندیزونه شامل دي. د دې پرته د روغتیا په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د اکتوبر په اتمه ویلي وو چې د سکولونو هغه زده کوونکي چې عمرونه یې 12 کاله او یا هم تر هغې پورته دي باید واکسین شي، او دسمبر له لومړۍ نیټې به یو ناواکسین شوي ماشوم ته په خپل ټولګي کې د ناستې اجازه نه وي. ساجد حسین وایي د واکسینو د ګټې په اړه خلکو ته د مختلفو لارو نه پوهه ورکوي او ورکړې هم ده، خو یو شمیر خلک بې له څه وجې واکسین لګولو ته زړه نه ښه کوي، نو حکومت مجبورن ځینې بندیزونه لګولو ته اړ شو. په پاکستان کې د کرونا وایرس واکسین لګول د روان کال فروری میاشتې راهسې شروع کړل شوی او دا مهال په هغه هیواد کې 12 کلن او یا له هغې زیات عمر لرونکي کسان واکسینېږي. د این سی او سی د شمیرو تر مخه د دسمبر تر نهمې په هغه هیواد کې 5.5 کروڑ پورې کسان بشپړ واکسین شوي او 8.3 کروڑ زیاتو کسانو ته د واکسین یو خوراک ورکړی شوی، چې په مجموعي ډول په ملک کې شاوخوا 4.5 کروڑ خوراک خلکو ته ورکړی شوی دي. په خیبر پختونخوا کې د کرونا وایرس وبا د مخنیوي لپاره د واکسینو لړۍ په اړه مشال ویډیو چې د یادې صوبې په صحت محکمه کې د کرونا وبا د څار دفتر مشر اکرام الله سره تماس ونیولو، نو نوموړی وایي د کور په کور کمپاین سره دوی سکولونو او کالجونو ته هم ټیمونه لیږي چې زیات نه زیات خلک واکسین کړي.
زموږ هسپتالونه دي، زموږ موبایل ویکسینیشن ټیمونه دي، زموږ آؤټریچ ټیمونه دي، یا زموږ چې کوم ماس ویکسینیشن سینټر دي، هغې نه علاوه هر ډیپارټمنټ ته یو خاص نمبر آف ټیمز ورکړي دي. بیا ټرانسپورټ والا څومره زموږ چې په اډیری په ضلع کې د هغې ویکسینیشن، داسې لوکل ګورمنټ ډیپارټمنټس دي، د هغې چې څومره دفتري دي، اوس موږ عدالتونو کې کچرو کې خپل سینټرې جوړې کړي. هر ځای چې کوم ځای کې زموږ د خلکو آنه جانه ډېره ده، دې سره به هم دی چې ویکسینیشن زیات شي، او بیا به موږ هغه اوبلیګیټري ویکسینیشن پنځو چې هر سړی به ځان سره خپل کارډ دغه کړي.
په پاکستان کې د دسمبر تر نهمې د کرونا وایرس له وجې د مړو شمیر 23,800 اوړېدلی دی. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼه وایي په هغه هیواد کې د ټولو وړجنو کسانو شمیر شاوخوا 12,900 ته رسېدلی، خو 12,040 نه زیات کسان له وایرسه رغېدلي هم دي. که څه هم د حکومتي شمیرو تر مخه په هغه هیواد کې د کرونا وایرس په مثبتو کیسونو کې کموالی راغلی، خو ډاکټران ویره څرګندوي چې د خلکو په احتیاطي لارښوونو عمل نه کولو او د هوا له سړېدو سره ښایي هلته د کرونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شي. د اسلام آباد پیمز روغتون کې د کرونا وارډ په خوانی مشر ډاکټر فضل ربی د دسمبر په اتمه مشال ویډیو ته وویل تر څو چې په ملک کې 80% خلکو ته د کرونا وایرس واکسین نه وي ورکړی شوی، تر هغې دې حکومت په محدودیتونو کې نرمی نه کوي.
اومیکرون چې کوم نیو ویریانت دی، تاسو په میډیا باندې اورئ، نو دومره مرګونه نه دي شوي د اومیکرون د وجې نه. د هغې بنیادي وجه دا ده چې ویکسینیټډ خلک چې دي په هغې کې د اومیکرون د وجې نه د مرګ شرح ډېره کمه ده. پاکستان کې خو 30% هارډلی چې دی خلک ویکسینیټ شوي دي، نو موږ لا فوکس پکار دی چې ویکسینیشن چې دی دا پرایورټی ده. خدا نه خواسته که دا ویریانت راورسېدو او کوم چې ویکسینیټډ خلک نه دی، کېدی شي چې د دې ریزلټس نتیجه چې ده نو هغه ډېره ښه نه وي. نو پکار دا ده چې کوم چې حفاظتي اقدامات دي په هغې باندې عمل وکړي چې سختۍ سره.
کرونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووان ښار کې راښکاره او بیا ټولې نړۍ ته خپور شو. په پاکستان کې د کرونا وایرس لومبې کیس د 2020 زیږیز کال د فروری پر 26 مخې ته راغلی وو، او لومبې تن 3 د مارچ په 13 د مردان په منګا کلی کې مړ شوی وو.
د نوې کرونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه ور وړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کرونا وایرسا ژغورلی شي.
د
د دسمبر میاشت دا د کال اخیری میاشت وی او دا میاشت د ډیرو پښتنو لیکوالو لپاره هم د ژوند هرسته میاشت ثابته شو. په همدې میاشت کې خواجه محمد سایل صاحب وفات شو، دغه نه پس عمر ګل اسکر صاحب وفات شو. تازه تازه خبر ده چې نزار یوسف زی هم وفات شوی دی. وتل پښتون سیاستوال، کلتوري شخصیت، مدني فعال او خبریال نزار یوسف زی تیر شپه د زړه د حملې له وجې وفات شو. هغه د خپل بل رول ریاض خان د وفات نه پس له دوبۍ څخه خپل کلی شاه منصور صوابۍ ته ورغلو چې عمل ته وفات شو. هغه به هم نن څلور بجې له جنازې لمانځه وروسته په شاه منصور کې خاورو ته سپارل کیږي. دغه د ماما سوی منور خان سره د مشال همکار عبدالحی کاکړ خبرې کړې او په سر کې هغه پوښتلې چې نزار یوسف زی څنګه وفات شو.
بس مر خو جی صدا سے غنتا کیو چی بیگا منگا سر تقریبا مانگا سے با نور دا پاٹای وگڑی را گلیو او غی سر منگا ناس تو تقریبا ناتا باجی دا ماس خوطان موزو مغای دیزا کیو کدی گاکی بانگا سے بی نور من گرو او غی رسخت شو منگا ام لالا کورتا رسخت که او سهار زو ودوم تقریبا ما تا چی دنو اطلاعو شوا او بس لالا خوب کی چی دنو بس ادا سے اوگای چی لکا ودو پاتی شوی رجی دوباره مان شو.
نو دا 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 زړه مساله، یعنی تاسو تا څه وخت ولیدې د مړ حالت کې تاسو څنګه ولیدې؟ یعنی د پروتو بس پسې مړ شوی وو؟
او جی بالکل او جی د کشن ته بس چې دا هټ ټیک وته شو. د رور نن درې راځ مخ کې سلور راځ مخ کې رور وزه ته شو. ریاض محمد ریاض خان،
او محمد ریاض خان
دغه په مرګ باندې دلته امارات نه راغل او موږ چې مخبرین را واپس شو نه دیته درد محسوس شو. بس چې اولو نه دی دلته کې دا باچا خان کمپلیکس کې شاه منصور وانه غستې ده بیا د مردان او بیا چې نن پینډای کارډیالو جی ته اولو اول ته وته دوه سټنټ او کړل نو بس دا لګو مرخاوندو چې بس دغه دوه سالور راځي تیر شو او اخیری ملاقات مونږ سره دکه بیګاو شو ماسخوتنه ته بجی مونږ نه کوته لاړو او بس هر دکه خبره شو.
شاه استاد سو حالت یې د دوی په کور کې
او جی زه د دې حجرا کې يم چې لږ دی خو یو څلور شپږ قدمه کې يم.
شاه نو اوس د دې جنازې یا د دې د پاره څه دغه دی؟
دغه دی څلور بجې نن جنازه ده جی
په شاه منصور
کلی
شاه منصور کلی. او نزار خان چې دی هغه یعنی د پټو ژوند د مسافرۍ کې تیر کړی کنه ټول وخت په متحده عرب اماراتو
تقریبا جی په متحده عرب اماراتو کې ټول وخت تیر کړو. بیا زمونږ د کلیل تکی یو تنظیم دی زما تر الله پاک دی وبخې دغې بانیو او بیا ورپسې دغې نه پس نزار له او هغه ټولې ستونزې او ستړیې چې دنه په مخه اغستې وي چې څور هم خدماتو د پښتون کام دپاره نو بس هغې په خپل سر اغستې وو او هغې کې هلې ځلې وې او په دغې کې دغه جوان تیر شو. بېګا هم په دګ کې موضوع لکه دغه خبرې مې نه کړې چې ما ته څه تکلیف دی یا څه احساس دی او دغه خبرې بانګ شپ دی او دی نور دو
تاسو ته اخیری خبرې بیگا چې تاسو سره ولې دوه اخیری خبرې تاسو ته کومه یادېږي؟ ځکه خبرې به ډېری کړې وي پس کوم خبرې
خو جوړ ډېر زیاتې کړې دي. اخیری او خبره جی ماته خود د قبر ډېر غټ افسوس راکې چې زی دی جی او غراغه نو بانګ شپ ته وی چې دا زما بچي دی غیټ مته پوسو کو چې سو بچي ام دی وی چې موږ کا یو دی نو ما سره ورته وی چې را یو دی الله پسل کی او ستاسو دا اون هم یو ده الله دې پر پښتون کام لپاره قائم او دایم اوساتي بس الله ته منظور نه وا چې زمونږ نه یغه دا اون یغه سورې لری شو او الله دې ولا غډیر عمر خسته کی
امين.
جون استاز ونی مرګی باندې شړیږي ز کشورې تر خیبره د بنگړو زی د نزار یوسف زی د ماما زوی او چې منور خان چې د نزار یوسف زی د وفات پاړې تاسو معلومات ترکول د جنازي خبرم تاسو درک. پرون د پښتو ادب نومیالی شاعر او لیکوال عمر ګل اسکر هم د سلور او یکلنو په عمر وفات شو. لنډه سترګې پټې کړې. نوموړی له مودې راهیسې د سږي کینسر ناروغي لرله او په دې وروستیو ورځو کې د یخنۍ له امله ځیګر هم خراب شو. د نوموړي مړی پرون د دسمبر په اتمه ماسپښین د کوټې په کیند هدیره یا قبرستان کې خاورو ته وسپارل شو. د لیکوال او شاعر عمر ګل اسکر کورنۍ د کوهاټ ده خو نوموړی د 1940 زیږدیز کال د اګست په 15 د بلوچستان په ژوب کې زیږیدلی و. ایوب ترین پر دې اړه موږ ته پرون رپورټ رالېږلو.
د پښتو ژبې ادیب موقع شاعر او لیکوال عمر ګل اسکر د دسمبر په اتم نیټه د څلور اویا کلو په عمر کې د دې فانی دنیا څخه د امیش لپاره سترګې پټ کړې دي. نوموړی د څه مودې راهیسې د ښځې د کینسر په ناروغي اخته و او د کورنۍ د غړو په وینا چې په دې وروستیو کې د یخنۍ له امله ځیګر زیات خراب شوی و. شاغلی اسکر لومړنۍ زده کړې په ژو پرایمري سکول کې کړې وې او آی سکول یې بیا د بوري یا لورلای څخه ویلی و. د لوړو زده کړو لپاره بیا وکوټ ته چې کله رالی نو اف ای په پرایویټ توګه وکړه او دغه وروسته د بلوچستان پوهنتون څخه په کال 1904 اویا کې په اکنامکس کې ایم ای وکړه. وروسته د کوټ په بیب بینک کار پیل کړی او په کال 2001 کې د بیب بینک څخه د منیجر په توګه ریټایر شو. نوموړي د لوړو زده کړو وروسته د ادب او لیک سره مینه پیدا شوه او د پښتو ادب د خدمت لپاره ډیر کار کړی دی. په بلوچستان پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر ډاکټر نصیب الله سیماب د خدای بخښلي عمر ګل اسکر د ادبي ژوند په اړه ومشال ډیرو ته وویل چې شاغلی اسکر په شاعري کې د تصوف و خواته پاملرنه ډیره زیاته وه.
تصوف باندې کتابونه چاپ دي، شاعري چاپ ده، سره خو نو د پښتو په اړه چې د کلمان لیکل پښتو محفل بېخي داسې ډېر کال څخه زیات د ریډیو سکریپ رایټر و، د ریډیو سکریپ رایټر و، خاص کر د بغاغه خبرو اترو. او بل دا دی چې د ملګری لیکوال بانی او اوس مشر و. د ملګری لیکوال هغه تنظیم دی چې 15 کال مسلسل د تاسو فعال کردار ادا کړی چې هغه له خوا څخه سیمارونه سیمارونه دی او په هغه کې کتابونه دوه چاپ دي. هغه ملګری لیکوال هغه تنظیم دی چې د دې مشرانو چې په دې کې ډېر
په دې ترڅ کې د پښتو اکیډمي وغړي پروفیسر برکت شاه راته وویل چې عمر ګل اسکر د پښتو ادب لوی خدمت کړی دی او د تیرو 15 کلو راهیسې د کوټ په جنگ اخبار کې د پښتو محفل فنوم کالم لیکي او په هغه کې به په سیمه کې بیا په خاصه توګه د بلوچستان په پښتني ادب په ځانګړې توګه رڼا اچوله.
د اسکر صاحب لیکنې چې دي هغه په مخ راځي. د تېرو 15 کې د پښتو شعر نثر نګاري تر حده پورې چې کوم دغه و د د ژوند خاطرات د لیکلي دي او دغه سره سره د ده بنیادي کار چې ده کړی دی هغه د 30 کاله تقریبا د پښتو محفل په نامه باندې د جنګ په ادبي صفحه کې د پښتو ژبې او ادب او تاریخ په هکله کیسه نوي خبرې راتلې، نوي مضامین یا نوي کتابونه چاپېدل او خلک راتلل، د علمي سمینارونه کېدل، کانفرنسونه کېدل. نو هغه به په جنګ اردو اخبار لوستونکو پورې رسول.
د برکت شاه په وینا چې عمر ګل اسکر د پښتو اکیډمي په بنیادي غړو کې شامل وو او د ده وروستی کتاب په پښتو کې چاپ شوی و چې د هغه نوم خاطرې او نظرونه و. خو د خدای بخښلي د کورنۍ یو بل غړی سرفراز شیخ په وینا چې د شاغلي اسکر څلور کتابونه چاپ شوي دي، په هغه کې د تحقیق څخه ډک خاطرې او نظرونه، په ډیره کې کائنات او د خاورین وجود احساس د شاعري کتاب و. د دې تر څنګ نړیوال تصوف کتاب هم د ژوند برخه وه. شاغلي اسکر ډېر اعزازات ترلاسه کړي وو او په کال 2018 کې د بلوچستان ګورنر محمد خان اڅکزي له لوري و نوموړي ته د عبدالعلي خوزاده اکسلنس ایوارډ هم ورکول شوی و. د خدای بخښلي د زوی جانزیب خان په وینا چې د عمر ګل اسکر په پسمندګانو کې درې زامن او دوه لوڼې شامل دي.
ایوب ترینو چې د لیکوال عمر ګل اسکر پر وفات رپورټ مونږ ته راستولې. د پښتو ژبې یو بل مشهور لیکوال، څېړونکی، شاعر او تاریخ پوه پروفیسر خواجه محمد سایل د دسمبر په 8 وفات شو. د پېښور سره نږدې په بهادر کلی کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د شاعرۍ تر څنګ یو شمېر تاریخ کتابونه لیکلي او دارنګ په بېلابېلو ورځپاڼو او مجلو کې کالمونه او تحقیقي مقالې هم خپرې شوې دي. خواجه محمد سایل په پښتو، اردو، انګریزي او فارسي ژبو عبور لر. د پښتو ژبې شاعران او لیکوالان وایي چې خواجه محمد سایل په لومړي وار په پښتو کې د انګریزۍ د رومانیت تحریک وړاندې کړی او دای پر پښتنو ورپېژندلی دی. د نوموړي د ژوند او کار په اړه له اسلام آباد سراج زهیر رپورټ لري.
د پښتو ژبې نامتو لیکوال شاعر او تاریخ پوه پروفیسر خواجه محمد سایل د دسمبر په ومه نیټه د ورپېخې ناروغۍ له کبله له دې دنیا سترګې پټې کړې. پروفیسر خواجه محمد سایل د شاعرۍ ترڅنګ د پښتو په تاریخ هم یو شمېر کتابونه لیکلي چې پکې زهاک د غوریاخېلو تاریخونه، ګوري اس پی، تاریخ باړه مومند، هنکی او هنکو د اردو کتاب، د عبدالحمید بابا فن او شخصیت، رومانیت او عبدالحمید بابا، عبدالرحمن بابا او د مجنون د محبت داستان، خوشحالیات او حقایق، پنجاب او پښتانه، یهودیت او پښتانه او زاړه یادونه یې د شاعرۍ کتاب چاپ دی. د خواجه محمد سایل ملګری او شاعر ادیب عصمت سورانی مشال ریډیو ته وی نوموړی د پښتو په تاریخ ډیر مهین وو او لا نور کار یې په دې برخه کې کول غوښتل.
تاریخ په حواله باندې هغه یو ځانګړی نوم لري. دا دی کهل سو مثال خبر نه تحقیق هو مغې کړی دي په مختلفو رسالو او مجلو کې. داغي راغلی دي مقالې او بنیادی داغي چې کوم فیلډ وو یا ډیر زیات کوم چیز کې هغه مهارت درلودو نو هغه د دې د تاریخ په کار کې کوم ډیر وغې ډیر زیات دغه کړل. کله په اړه مومن تاریخ دی لیکلی وو، بیا داسې د پنجاب او پښتانه یو کتاب دی دغه کړی دی. نو هغه دغه یو شاعر سره سره هغه یو مورخ خو دا چې دغه اړخ چې کوم ډیر زیات دروند دی ځکه چې تاریخ په دغه کې چې کوم ډیر لوی کار یې کړی دی.
د باچا خان پوهنتون د پښتو د څانګې مشر ادیب او شاعر ډاکټر محب وزیر مشال ریډیو ته د خواجه محمد سایل د خدماتو په اړه وی.
خواجه سایل صاحب چې کوم مختلف یا بیلابیل اړخونه دي او څوک به یو اړخنه د دې متاثر وي څوک به د بل اړخنه، خو زه خپل ځاني چې د دوی کوم مهم اړخ ما ته ښکاري بلکې دا به ووایم چې پښتو ادب کې دغه اړخ په لومړني ځل لکه دوی نو تعریف کړی دی. هغه دی د حمید بابا او رومانیت یو کتاب دوی لیکلی دی. نو په دې کتاب کې په لومړي ځل د رومانتیسزم چې په انګریزۍ کې کوم تحریک د ادب یو بهترین تحریک را مخې ته شوی دی، نو هغه تحریک یو خو د مونږ ته دلته ډېر ښه متعارف کړی دی پښتانه په پوهولي.
خواجه محمد سایل په کال 1910 کې د پېښور سره نږدې په بادر کلي کې د دوست محمد خان کره زیږېدلی و او لسم جومات یې د خپل کلي د اسکول نه پاس کړو او بیا په کال 1956 کې د پېښور په کینګ ایډورډ کالج کې داخله واغسته او تر 14 یې دغلته سبق وی. بیا وروسته یې په کال 1961 کې د پېښور پوهنتون نه په پښتو ادبیاتو کې 14 پاس کړو او د پېښور په سرکاري کالج کې یې د استاد په حیث د خپل دندې پیل وکړو. نوموړی هم د دسمبر په 9 نیټه د خپل پلارني کلی بهادر کلی په ادیره کې ماسپخین خاورو ته وسپارلی شو.
سراج ظهیرو چې د لیکوال خواجه محمد سایل پر مړینې رپورټ وړاندې کوو. اوریدونکو له همدې سره د خبرې غړی وروسته شیبو ته نږدې کیږو. د فیاض خان خشکی په آواز کې د کلام اور
آخر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے آخر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے پیالے بماتے دلے گستاخ خوب کے دلے اخیر میں د ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے اخیر میں د ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روانم حاصلے میں گلوے دلے پاسے دلے روانم حاصلے میں گلوے دلے پاسے دلے اشنا پو محبت کی حقت ما مرحلہ اشنا پو محبت کی حقت ما مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلے زستان شرم دما زمان شرم دلے اخیر میں د ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے اخیر میں د ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روانم حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روانم حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے